حالا هم در ساعت پیش رو بشنیم از عصمت ساروان که میزبان هستند و چه ها در برنامه دارند. خوش آمدید.
مننه نیمی سب کور بدن استرای مشه درن و آوریدون کت هست هم سلامونه.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وخت پر رانږدې کېدو دی. انتخاباتي کمپاینونه هم زور اخیستی. په دې خپرونه کې جزئیات اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي د شپې عملیات یوازې په القاعده او داعش پورې محدود کړي دي. دفاع وزارت وایي د زابل د کلات د حملې طراحانې په غزنی کې نیولې دي. په البانیا کې زلزلې لسکونه کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نشوای منلی، له دې عملی محدود کړل. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکوله. اشرف غنی وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملي شي. د وویل
دا خپل واک ولسواک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سئ، مشکلات حل کئ او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کئ، قانون تطبیق کئ. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زور کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ لپاره کاندید دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طراحان او د حمله کوونکو ملګري نیول شوي دي. دفاع وزارت وایي دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لیږدول شوي دي. احمدزي دا هم وویل چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیق کیږي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبې په ورځ د ملکي روغتون مخې د چاودنه وشوه چې یو څلویښتنه پکې ووژل شول او تر سلو ډیر نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنګلادیش افغانستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په اوو ویکټونو ماته خوړلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دې لړۍ کې دوې مسابقې ګټلې او دوې بایللې دي.
خوشبختانه چې افغانستان په لومړی دوه بریاو کې وشوه کولای چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د تخیزو شلو ورځو لوبو پایلوبه د سپتمبر په 13مه نیټه ترسره شي.
په پرونی سیالی کې د افغانستان د لوبډلې کپتان راشد خان یو څه ژوبل شو او کېدای شي په پایلوبه کې ګډون ونه کړی شي. د بنګلادیش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلو وره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه پیل شوې وه. دا خبرونه لاسادی رادیو اوري. په البانیا کې زلزلې لسکونه کسان ټپیان کړي او یو شمیر ودانیو ته زیان اړولې دي. د البانیا چارواکو او رسنیو پرون شنبه وویل د لسول سیزو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو زوره وره زلزله و. دولتي رادیو تلویزیون پرون وویل په زلزله کې و دیرش تنه ټپیان شوي په او په روغتونونو کې بستري شوي دي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې د ټپیانو شمیر شاوخوا 50 تنو ته رسیږي. د البانیا د دفاع وزارت ویندوی وایي چې څوک مړه شوي نه دي. د دفاع وزارت په وینا دا په دیرشو کلونو کې د لویدیز بالکان په سیمه کې تر ټولو سخته زلزله وه. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت د ریشتر په حساب 15.6 درجې اټکل کړی دی. د مصر په څو شهرونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې او له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لری کېدو غوښتنه وکړه. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دوو خبریالانو په ګډون لسکونه تنه نیول شوي، خو د چا د مرژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د بلوازد پولیسو له لورې د ډنډو او اوشلن ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیت پراک شوې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي چې د اوکراین د ولسمشر سره جنجالي شوی تلیفوني مکالمه معمولی او مناسبه وه. د امریکا د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن غوښتنه کړې چې ولسمشر ډانلډ ترامپ دې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره د خپلې هغې تلیفوني مکالمې متن خپور کړي چې د راپورونو پر اساس ترامپ د اوکراین له ولسمشر د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستي چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. د جو بایدن زوی په اوکراین کې تجارتي معاملې درلودي. جو بایدن د سپتمبر په شلمه په یو بیان کې وویل چې ډانلډ ترامپ باید په بیړه له زیلنسکي سره د خپلو خبرو متن خپور کړي او د امریکا خلکو ته د قضاوت کولو موقع ورکړي. خو جو بایدن اوس مهال په سیاسي مبارزه لګیا دی او غواړي چې له دیموکرات ګوند د کاندیداتوري موقع ترلاسه کړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شزینه رای ورکونکو لپاره د شزینه کارکونکو د جذبولو په اړه وایي.
په هغه سیمو کې چې هغه د شزینه وي اجازه د دین لري چې کار وکړي، یا غوی سره به یو محرم هم جذبیږي، یا غوی ته به امتیاز ورکول کیږي.
د ولسمشر دوه کاندیدان اشرف غنی او عبد الله د خپل پلویانو په غونډه کې حاضر شول.
سول تزازر امتخبل سر ورکم امت فده کنه تا افغان وجنه بنده
کنه. موج و حرکت مردم میبینم از تمامه.
په هلمند کې چارواکو له طالبانو څخه نیول شوی ایرانی او روسی وستې وشودې.
دغه سلاوی وخت پر دغه هلمندی ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. زمو شخلا اوسادی رادیو اورید. اوسادی رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د افغانستان د جمهوریت ټاکنو ته یوازې شپږ ورځې پاتې دي. د راتلونکي شنبې په ورځ به هغه افغانان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د ولسمشر د ټاکلو لپاره رای واچوي. د نارینه او ښځو رای ورکولو مرکزونه به جلا وي. د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې ښځو ته د کار کولو لپاره اضافي امتیاز ورکوي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون وایان ذبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یشمیر ولسوالیو کې د ښځو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې، ځکه ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کار وکړي. خو سعادت وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پریکړه کړې چې ښځو ته به اضافي امتیازات ورکول کیږي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری اوروستي کې پریکړه وکړه په هغو سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي، یا غوی سره به یو محرم هم جذبیږي، یا غوی ته به امتیاز ورکول کیږي، تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلات سره مخامخ نشي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وربه په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشينونه د رای ورکونکو بایومټریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس پخستل کیږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکوونکي اندېښمنې کړې وي چې شایي کورنۍ اجازه ورنه کړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول شوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ کارکونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځنګړي ډول یې د شوزو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دیگر روان د استخدام هم متاسفانه که در بعضی جاها مشکلات خود پیدا کرده د قسمت خانما
یوسف رشید پرون ازادی رادیو ته په مرکه کې وویل دا استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د ښځو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه حتی د امنیت خرابوالي له امله له دندې لرې شوي دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی حتی څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
علتش تهدید امنیتي بوده و در بعضی حالات مسئله ای که ما هم به او مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیات علاقه مند به کار نیستند. اصول یک تهدید از بابام
خود تاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سعادت ویل چې په ډیرو سیمو کې د استخدام پروسه بشپړه کړې ده.
د سیمې له امله امامانو همدا ډول د ښځو چارو له ریاستونو مدني ټولنو او نورو د ښځو د فعالو بنسټونو سره هم موضوع شریکه کړې ده ترڅو دوی هم په دې برخه کې د تاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاری وکړي ترڅو دغه مشکل رفع شي. ډیری کمو سیمو کې دغه مشکل سره موږ مخامخ نور په ډیری ولایتونو کې زموږ د استخدام چارې بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او انشاءالله د میزان شپږه میله موږ پوره چمتواری د دې لرو ترڅو ټاکنې ترسره
کړو. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول د ټولو رای ورکونکو 33% ښځې وې. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
د انتخاباتو د نیټې له رانږدې کېدو سره په نسبي ډول انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی. عبدالله عبدالله په غور او محمد اشرف غنی په کابل کې انتخاباتي غونډې درلودې. ښاغلی عبدالله چې په غور ولایت کې خپلو پلویانو ته څرګندونې کولې وویل خلک له یوې کډېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. خو محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د کوچیانو په یوه غونډه کې وینا کوله وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو په چټکېدو سره یو شمېر کوچیانو د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د جمهور ریاست له کاندید محمد اشرف غنی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې محمد اشرف غنی د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو ته په اشاره سره وویل له حکمتیار سره سوله او له طالبانو سره د تیر کال اوربند هغه موارد و چې له هڅو وروسته ترسره سول. ښاغلی غنی وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي.
سول تزازرم تخبل سر ورکم مگر نه جمهوریت افغانستان نه اتازرات لبگل نه اتاز ایزد امت پده کنه تا افغان وشن بنده کن دا بنده او نتیجه تیرسه او مگر ضرور چه ده؟ ضرور داده چیز واک کلر.
بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو د شنبې پورس په یو غونډه کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. عبدالله عبدالله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک له یوې کډېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. هغه وایي زه د خلکو حرکت او څپې وینم. انشاءالله له یوې کډېدلې دورې وروسته افغانان د مثبت بدلون په تمه دي. د افغانستان په کونج کونج کې د بدلون د اقدام ارتیا احساس لیدل کیږي.
اقدام بر تغییر دیده میشه.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته منډې ترلې داسې مهال په چټکې دودی چې اله انتخاباتي کمپاینونو ته څلور ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی. افغان حکومت او انتخاباتي بنسټونه ویلي دي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
په لشکرګه کې پرون د دولت ساز یا دولت جوړونکو ټیم په ملاتړ غونډه جوړه شوه. دا په لشکرګه کې د کمپاینی منډو او هڅو په لړ کې لومړی پراخه غونډه وه. د دې غونډې ګډون کوونکو له خلکو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو لپاره راووزي او په عین حال کې پر دولت جوړونکو ټیم ژغ وکړ چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دایی په راپور کې واوري.
سره له دې چې نور انتخاباتي ټیمونه هم په کمپاین غونډو اول ځلو بوخت دي. خو د پلشکرګا کې د خپل وخت تر ټولو لوی غونډه و چې د دولت ساز ټیم په ملاتړ جوړ شوی و. د زرګونو کسانو په دغه غونډه کې ولسمشری ته د نومان محمد اشرف غنی مینوالو پر نور خلکو ژاو وکړ چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوښ نومان ته رای ورکړي.
د دوی د غیرت څخه، د دوی د میړانې څخه او ستاسو میړانې، ستاسو د میړانې څخه مالا له کوم چې په اړه غونډه کې موږ بنو او ټول غواړي چې په یو ځای پر رضاکارانه ډول سره د جلالت مآب ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ اعلانوي. چې دا خپل را د داسې یو شخص په مقابل کې وکارو چې هغه انده زموږ وطن، زموږ ناموس، زموږ سر، زموږ عزت او زموږ مال خوندي کې.
د دولت سات ټیم په ملاتړ څو نور غونډې هم سوي دي، خو د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د هم پالنې د ټیم پرته چې ځینې وړې کمپاینې غونډې کړي دي، نور انتخاباتي ټکټونه غلي دي او تر دې دمه د پام وړ غونډې نه دي کړي. د کمپاین د پاره په دغه غونډه کې چې د لشکرګاه شهر د لومړي امنیتي او زیاړوند د کرزي په نوم ورزشي میدان کې جوړ شوی و، ګډون کوونکو د دولت ساس ټیم څخه غوښتنه وکړه چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې پر ځای کړي.
ولې د دغه برنامو، د دغه سیاسي پالیسي، د دغه سیاست او د افغانستان سره د لیونۍ مینې په خاطر باندې موږ د ملاتړ کړی دی. هغه څوک دی چې د افغانستان د شیر اتون کې د پاره کار کوي، هغه څوک دی چې د افغانستان د بقا لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د دې ولس لپاره کار کوي او د دې ملت لپاره کار کوي.
که څوم امنیتي مسولین ډاډ ورکوي، خو په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کمپاین غونډې په داسې حال کې کمرنګ دي چې انتخاباتو ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي د میزان یا تلې پر شپږمه نیټه به د رایو په شرایطو برابر کسان وکولی سي د لشکرګاه ښار په شمول د ټولو سوالیو په 15 مرکزونو کې د خپل خوشي کاندید ته رای استعمال کړي. موږ دلستای د ازادي راډیو هلمند.
په عین حال کې خلک له امنیتي ځواکونو غواړي چې د انتخاباتو په ورځ ورته امنیت ټینګ کړي. دفاع وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی پرون شنبه په یو خبري غونډه کې ویل هیڅ امنیتي او دفاعي منصوب حق نه لري چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي. په دیاره د رحمت الله افغان راپور ووري.
که څه هم د انتخاباتو په ورځ د امنیت په اړه جدي اندېښنې لا پر ځای دي، خو امنیتي او دفاعي بنسټونه په دغه ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د میزان د شپږمې ورځې د امنیت په اړه د اړوندو ارګانونو فوق العاده غونډه جوړه شوه. ښاغلی احمدزی زیاته کړه امنیتي او دفاعي سرتیرو ته جدي سپارښتنه سوي چې په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي.
اساس مواد ټول ولایت ته رسیدلی دي او ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کاندیدانو او ټول ملت ته دا ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیتي ټینګښت لپاره به دوی هیڅ ډول هڅې ونه درېږوي او په ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې جدي غږ وشو. هیڅ منصوب دا حق نه لري چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي او خپل بی طرفی باید په جدي توګه حفظ کړي.
خغلی احمد زای زیاتوی چې د انتخاباتو په ورځ به د ارتیا په صورت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. رحولا احمد زای وای چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همکارۍ ټولو ولایتونو ته اساس انتخاباتي مواد رسیدلي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وای چې په دغه فوق العاده غونډه کې د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسولینو سربیره د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون درلود. د دغه وزارت وای نصرت رحیمی په غونډه کې د شبي پریکړه پاړه وای
دی باندې خبرې وشوه چې لټول امکاناتو څخه باید 2000 ټاکل شوی امنیتي او دفاعي سرتیری چې ټاکنو د پروسه امنیت تضمینوي دا باید استفاده وکړي. په شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده، په شکل چې د کاندیدان او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون توقع ده، په موږ شکل به امنیت تضمینیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې دا مهال ورته شپږ ورځې پاتې دي.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره لا هم د امریکا لارښوونې ته اړتیا لري. دا د ډیپلوماټ خبرونې د لیکنې عنوان دی چې ورلاندې لولو. یو امریکایي پلاوی له طالبانو سره نږدې یو کال په خبرو بوخت وو او حتی د سولې وې موافقې ته هم خورانږدې شوی وو، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر کې ناببره له طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د ډیپلوماټ خبرونې له لیکنې سره سم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وخت مخکې وتل د افغان جنو او شزو اوسنۍ بریاوی له خطر سره مخامخولی او افغانستان د تروریستانو پر پناه ځای بدلولی شي. ډیپلوماټ کاجی د امریکا ایدیالوژیک سیالان روسیا او چین هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې هر ډول تشدک کړي. ډیپلوماټ خبرونه د میانمار یا برما، سوریه او اوکراین نمونه د بیلګو په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې د روسیا او چین مستبد رژیمونه به د افغان ښځو او نجونو حقونو ته له پام کولو پرته د افغانستان پر سرچینو پانګونه وکړي چې دا د تروریستي شبکو فعالیت ته شرایط برابرولی شي. واشنگتن ټایمز ورسپانه دی ورسپانه په ورستۍ غنه کې لیکلي کله چې طالبانو په دوه اونیو کې څلورم امریکایي پوځي په افغانستان کې وواژه، د امریکا د ولسمشر له لوري د کمپ ډیوید غونډه لغوه شوه او د ټرمپ امر د طالبانو پر ضد حملې زیاتې شوې. ورسپانه لیکلي په افغانستان کې نن به استثنا په یوه دقیقه کې هغه څه پیښیدای شي چې د 1933 او 1935 کلونو ترمنځ په ویتنام کې شوي وو. واشنگتن ټایمز ورسپانه زیاتوي د ډیموکرات ګوند په ورستي بحث کې سناتوري الیزابت وارن وویل د یوې معاملې پر اساس یا بې معاملې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو ملاتړ کوي. واشنگتن ټایمز په دوام کې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د یو بل کاندید پیټ باټچیج په قول کښلی چې وایي څه چې په افغانستان کې زده کړي دا دي چې باید په یوه بې پایه جګړه کې د نش کېدو لپاره جنگ له سره پیل نه کړل شي. ملي امنیت په هلمند کې له طالبانو څخه نیول شوې وسلې رسنیو ته وښودلې. په دغه وسلو کې اکثره روسي او ایراني دي. له هلمند د الیاس دای راپور واوري.
په غوسلو کې چې د هلمند ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل شوې پیکا، کلاشنکوف او توپنچې ډېرې دي. د هلمند والی ادارې مرستیال مجاهد الله سفاری چې د ملي امنیت کارکونکو او سرتیرو لخوا د نیول سو وسلو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، د وسلو په شمول سل ډول ډول جګړې ستوکي په خاص ډول د شپې دوربینونه چې طالبانو ترې د شپنیو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو په ضد استفاده کول د ملي امنیت ځواکونو په لاس ورغلي دي.
د دې لاسته راوړنو په نتیجه کې موږ تاسې وینو چې تقریبا سل نوه مختلف نوه اسلحه چې دوی شپنی عملیات ترسره کړي دي یا چاپی وهلي دي یا د دشمن سره مخامخ عملیات ترسره کړي دي، دوی دغه لاسته راوړنه لري. د هلمند ولایت ملي امنیت ځانګړې کته خاصه کته یوازې د دوی عملیات د دوی لاسته راوړنې د دوی دستاور دیوازې په هلمند ولایت پورې نه دی مربوط.
شغلی سفاری کته هم پښکارونه ول خود ملي امنیت به سرچینه د نمونو شول په شرط ازادي رټول په دغه نیول سو وسلو کې د روسیو او ترڅنګ ایرانی هم موجود لري. د لومړی ځل نه دی چې حکومت د طالبانو څخه د نیول سو وسلو په منځ کې د ایرانی وسلو یادونه کوي. په 2013 میلادي کال کې یو ځل نړیوالو ځواکونو په کابل کې رسنیو ته هغه ایرانی وسلې وښودلې چې د ګډو ځواکونو لخوا په هلمند کې د طالبانو څخه نیول شوې. وسلوالو طالبانو په وار وار د ایران څخه د وسلو د ترلاسه کولو مسله رد کړې ده. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان هم په دغه مراسمو کې حاضر وو. د په دې ورستوي کې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو او چاپو ستاینه وکړه.
دغه تقریبا د سل اسلحو پر شاوخوا باندې چې د ملي امنیت ادارې او کټه خاص دی ولاستره وړي د دشمن څخه د ازما په نظر باندې د ټولو هلمندي ولس لپاره په ګټه دي، ځکه چې دغه سلاوی یو وخت پر دغه هلمندي ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې. خوشبختانه دا اوس د ملي امنیت لاسته ورلی، هغه به بیا په یو منظم ډول خپل کتابو ته تسلیموي.
چارواکي وايي دا یوازې د شلو شپنوي عملیاتو پر مهال نیول سوي وسله او مهمات دي. کتوم شمیر یاد نسخه په دې تړاو ځینې کسان هم نیول سوي دي چې د ملي امنیت ادارې په کول عدلي او قضایي ادارو ته سپارل سوي دي. طالبانو د دغه وسلو په اړه چې تازه رسنیو ته وښودل شوې څه نه دي ویلي. عبدالله استای، تازه دی راډیو هلمند.
د خوست شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان د پوهنتون رهبری د ګوندی او قومي مسلو په پاللو تورنوي. دوی وایي د پوهنتون د مشرتابه دا ډول چلند د سبب شوی چې د پوهنتون پرمختګ او تدریسي بهیر له ستونزو سره مخامخ شي. خو د پوهنتون مشرتابه دا تورونه بې ځایه بولي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون په انګړ کې د بیلابیلو پوهنځیو خواوشه او یاتنو استادانو د بې خبري ناستې پر مهال د یاد پوهنتون رهبري د ګوندي مذهبي سمتي او قومي مسایلو په پاللو تورنه کړه. دوی ویل که چیرې د لوړو زده کړو وزارت د خوست ځایي چارواکي او نور اغېز لرونکي شخصیتونه د دې حالت د ښه کولو لپاره اقدام ونه کړي، ممکن د یاد پوهنتون ټولو علمي او اکاډمیکو معیارونو ته درون زیان واوړي. د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد پوهنیار اسدالله تڼي رسنیو ته وویل چې په دې پوهنتون کې روان نامناسب حالت نور د زغم او منلو وړ نه دی.
که مثلا د یو مشخص ګوند مشخص حز مشخص کوم پر مربوط څه وي چې د دوی په ګټه وي، د دوی د خوښي وي، هغوی هم تکرر کولی شي، هغوی هم علمي ترفیات کولی شي.
د پوهنتون د طب پوهنځي یو استاد ګلنواز هم وایي چې په دې پوهنتون کې په لوی لاس ګوندي او قومي مسایلو ته لمن وهل کیږي.
دلتا قومی دلتا گوندی مسائل پلا لے کے گی دی امتحان کدری سوالوں نہ بازار کے خرسی گی داس نہ پر رغلی دی حتی چی بازو املا نہ دس دا استاد شوائے دا حتی دشپے دی پانزائی نہ فرق شوائے دا.
یو بل استاد پوهنیار حبیب الله وایی چه د دپارتمنتونو د هغو آمرینو د مقرره مخه نیول کیږي چې د رهبری په خوښه نه وي.
د پوهنتون علمي شورا د پوهنتون د تصمیم ګیری لوړ ارګان دی او د قانون له مخې په میاشت کې یو ځل غونډه باید راوبلل شي. میاشت میاشتو غونډې ځنډیږي.
بل لوري ته د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسین ګلاریوبی د استادانو دا تورونه ناسم بولي او وایي چې هغوی د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره ثبوتونه وړاندې کړي.
ښه خبر به دا وي چې هغه ثبوتونه داسې جنبه ولري چې عملي جنبه ولري وړاندې دي شي چې هغه مونږ بیا د هغې دپاره د حل لار پیدا کولی شو. یو د احزاب شتون ده، احزاب د افغانستان په قانون کې اجازه لري اما په پوهنتون کې د فعالیت اجازه نه لري.
د یادو ستونزو په اړه د خوست والی حریم فدایی وایي له دواړو لورو سره یې خبرې کړي او زیاتوي چې د ستونزو د حل په موخه به ژر تر ژره کمیسیون وټاکي او یا تورونه به په بې پرې توګه وڅېړل شي.
ما دوی ته وویل چې که له ما سره مخکې دینه چې د کانفرانس ورکې ما سره شریکې شوی وای شاید موږ دې ته د حل لار پیدا کړې وای. دا چې اوس هم شریکې شولې ورسره کېناستلو موږ د دوی ترمنځ د شخړو د هوارۍ یو کمیټه باندې سره توافق کړی دی چې هر ډول مشکلات وي هغه به انشاءالله حل کیږي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د افغانستان د لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو څخه دی چې په 12 پوهنځیو کې خواوشا 10,000 محصلان لري. که څه هم یاد پوهنتون د افغانستان له هغو 5 پوهنتونونو څخه و چې د تضمین کیفیت سند یې ترلاسه کړی و، خو معترض استادان وایي چې له تیر کال راهیسې د پوهنتون د کیفیت تضمین نه لري.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سعودي عربستان چارواکو د شنبه په ورځ ول چې د خپل تیلو پر تاسیساتو د ورستي حمله په جواب کې به متناسب اقدام وکړي. د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو د سپتمبر په 14 حمله شوی و. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړنی کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د شنبه په ورځ یو اربیا پر ایران تور پوری کړ چې د هغوی د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې لاس و. عادل الجوبیر پر یاد کې خبریالان ته وویل موږ ایران د دې جنایتکار عمل مسؤول ګڼو. الجوبیر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان ورواستوي او د پیش پړه په څېړنو کې ګډون وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به د داسې تشدد مناسب ځواب ورکړي.
المملكة العربية السعودية تقوم بتحقيقات والتحقيقات الأولية كما ذكرنا سابقا تؤكد أن هذه الأسلحة إيرانية.
د سعودي عربستان شاهي دولت تحقیقات کوي. ابتدایي تیرونو تایید کړي چې دا وسلې په ایران کې جوړې شوې دي. موږ له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان راوستوي چې په تیرونو کې مرسته راسره وکړي. یو شمېر هیوادونه نور هم په دې برخه کې همکاري کوي او هدف دا دی چې د حملو ریښه معلومه شي. موږ یقین لرو چې له یمنه نه دی راوشتل شوی بلکې له شماله دا حمله شوې ده. خو څېړنې به یې ثابته کړي او موږ به یې نړۍ ته اعلان وکړو او ضروري اقدام به هم ورسره وکړو.
ستثبت ذلك باذن الله وسنطلع العالم عليها وسنتخذ الاجراءات اللازمه في شانها.
خو ایران پر ځان لګیدل تورنه رد کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب چارواکو هم پرون خبرداري ورکړ چې که حمله پرې وشي متقابل عمل به وکړي. د سپای پاسداران انقلاب قومندان جنرال حسین سلامی په ایران کې له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې د ایران جواب به حد او پوله نه لري. هغه وویل احتیاط وکړی، موږ به هر تشدد کوونکي ته ځواب ورکړو، موږ به تر هغو چې تشدد کوونکي په بشپړ ډول له منځه ولاړ نه سي د دشمن له ځپلو لاس وانخلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 20 په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د متوسطې کچې د ملاتړ له پلان سره موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه وویل چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو غوښتنه ورڅخه کړې چې د هغوی د هوایي ځواکونو او د میزایلو د دفاعي سیستم د پیاوړي کول لپاره مرسته ورسره وکړي.